رنا اوریدن کو سلام په کابل کې تبجه شوې په رواني وسات کې دوه خبر رواني تان څنګه او درسي ساتر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه راپورنه د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیکدولو خبر ورکړل شوی. بختار خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي مینو ته ولیږدول شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدماتو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله یک شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلي عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ موسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین ترینان د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بې وزلۍ له امله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو په موټر په حمله کې درې پولیس وژل شوی. د ټانګ د سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر شوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغه ادارې پرون ادعا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شامه په غزه کې له قید و شرط پرته د فوري او دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډله ییزو مجازاتو پالیسي د منلو وړ نه ده او ځینې دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عرب هیوادونو یوې سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامل کړې وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1000 ډېر اوسېدونکي وژل شوي. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه دوه خبرونه تاندې څنګه او درسي سات ځانګړې شوې. خو یو راپور هم درته لرو. له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ستنېدو له شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي. د بشري حقونو ځینې مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لېږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو د شمېر زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپې اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د پرونی راپور لمخه په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان شزي او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهی او د افغان کډوال لخوا د شکایتونو راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپا وهی او د دې خیال نه ساتي چادر او د چار دیواری خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ لویری د وجې ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو راننوځي نو دوی سره لیډی کانسټیبل نه وي نو مونږ لویری د واجی غزینی تور دو دومره د باو دی دوی وای چې مونږ د آرام جامه سی کوم ده هغه مونږ نشو غوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سوی مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي خو پولیسو د دوی مخه نیولې او دغه مرکزونو ته نه پریږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلي خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان له میندو او پلرونو بیل کړای سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللی دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هیرالد مینهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګ پرون خبره کړې ویلي راست نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یوه سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یوه میاشت ګزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې پر روانو اونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم را واوړي، سر ژمی هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر له لومړیو د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستانه کړای سوي دي. له پاکستانه په داسې حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې دوه خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات ووري او هم دا ډول لدی خبرونه ورسته هم د ازادي رادیو ل خبرونه سره اوسي او د خبرونو راپورونو ترڅنګ غني خبرونه ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلا نوم دې سلیم دلته مونږ زده کړه کوو مونږ خپلې زده کړې مصروف یو اوس خو لږ اواله ښه شوې ده ایجمې کبه مونږ راغته راتلو مونږ به خپل یو خدمه نه ده خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه وکړل چا سره کېناستئ چا سره مشوره وکړه
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي تعلیم وکړي هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره والدین دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي
په اول سر کې د ماشومانو تعداد ساده لسګونه وو یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سی ورو پرو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول چې درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مې دې ته تشویقول والدین مې دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او پوړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پورز زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر پمن راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس تر ازیا او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي چې دلی کولوس او زده کړه به کینه په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې رالیګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیاته ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین